Kullë dunia kis,
qërta Tërdira hëtë përri aga
Sta amnat behtarë
Sta talim am kigi Sta khalku ta bunyadi sahulatun rësigi Lëka hëspatal shu Lëka sërëkune shu Da harë të shekigi Në da khalku bunyadi khabradara Që da khalku zhvënd war sara soka lëkigi Aga war sara khëkigi Për di tërika që zhvënd khëshi Sta dheri stunzi da aghe sara lëman zëzi Në zëka ma uve që da Jau bat kismati Khush kismatim da Që jau da si geografia Jau da si mawaqe Jau da si mawarid د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي ده چې د اغې نه هیڅ فائدہ نه اوچتول کی
له همدې سره دا بحث راوند غړو له ملمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستل مننه کوم او د اساسي رډو د مسرس پرونی له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او وی وی بلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونی ګوري چې راتلونکو کال ته کلون نه په خو امړې شوی نجومې څوډان وینې کړي لناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی اواز مکه ته پیغام را رسوله لدی هم خبرې چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو په خواني مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرې کوي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې کوي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی نوې دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکارانې له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان بعد گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دیلی برسانه
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی در جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولیده حق بند شویده
در وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده
ستاره پل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجنیرانو اتړونه کړي
درې سوه څلوېښت دمره خپل انجنیران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلن لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل واته نه فیصد کار شوی کمپیوټیزي به ډیره زر خلاص شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه ۱۰۰,۰۰۰ ډالر راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم په خو دي
نو انشاءالله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي
دا خبره هر چېرته کوله چې کیدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت څلوېښتي منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي
نه اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک آخستی رائی پلاس کے خلق ساتلی دی اوز بدا اولس قدم و ندر بسیاخی درکتا کبر بی جز غلی پرکتا کبا زمردہ افغانان زمردہ پشتان ناستی
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ چودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي خو په داسې حال کې چې له اته سوه ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سنگارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولې دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال قونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دو میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړي او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتلو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو که څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت یې بیرته د هند د حکومت په غوښتنه پرانیستی دی. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځې شپې دي را روان. څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې پخوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلي وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یوه تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کړي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظامو د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق کړي، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغ شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهابالدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتلو درویش زره کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر زر به نورې څاګانې تیار شي او پاینده کال کې به ډېر ساګان نور مو یستل شي او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویل چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی. حلقوي سړک د ولایت لپاره چې و هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه ورغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیځ نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خر پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې چې په رسمیت د پیژندل زیاده مشکل زیاده مشکل ده. دې کې د رسمیت پیژندلو خبر نشته.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې $22,000 مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 مونږ په لاس انجلس او تقریبا $10,000 مونږ په فینکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په $10,000 مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړې دي او د دې اراده دا ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې 300,000 پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې یې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلت ته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداری ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لا نه ده منلې او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي. ورکې ازادي خلاص کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ یولسم کانفرنس ته ورټول شوې وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خواني مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وی بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوې عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا د بده مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لراین هی یوز ټو سې ان پښتو چې ټوپک په زور راغلی ده ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کاروونکي د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه تند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان را وشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چردو او د جهاد نعره بیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالرۍ د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجنیرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونه منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 130 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجنیران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبا کې د دې کار شروع شوی موږ ولایت تونل او شپړسمې ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. الته هوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړ واته نه فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لارې 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توانېده. طالبان له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو برم در بدر او لرم در بدر دا دین هجر او تر
خو په جواب کې د ګڼ ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو؟ نو ولی هغه ورځ تا دا نه وی چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول؟ نن تو ما به قوم ته لګیا ہے چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
ته نن ماته وایه چې لر او بر در په در. مولوی صاحب، که ستا په دې ایمان وي، که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وسي، که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په محل ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستوني وسکېدل، بیا یې وایم د دې نظام په راس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واورئ مسلمانانو، خیر ده که مونږ په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسې ته حق رسو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي، د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي، شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صبح پنجاب تراوان یو اول دا مزوری لگو، نوولی دا منگ سر دا جل کیگی، ولی منگا زینی لکیگو، ولی منگا رشوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بولی کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده اسلی گنو ورزولو لدی، گنو وچت اول لدی، لوڈنگ انلوڈنگ لدی، دل بدا پارم سوک دکی او دا سل یونیم سل روپے جرین ده پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کزون دا پارمون ورکی نرکت دا کم خبر دا دا چا حکم دے منگا صرف ددی خبری دے منگ تا وضاحت وکړی کی چیر پنجاب چې دے دا منگا دے ملک سن دا منگا پاکستانیان نه منگ چې پنجاب ته ځو کدا اٹک پکول چې منگا اوړو منگا بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې په کلیرنس سرټیفیکیټ لري، نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پښتونخوا ته را اٹک په دروازه را دنه کیږي هغه د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پښتونخوا ته راوړي؟ دری پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو در سیر نه ډیره خطره ده، کړی پنجاب د سیر نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بل خو د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تېرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دوراني سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دادی چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټۍ واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستې او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چېرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنې اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې چې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنې دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او کسان نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره یې جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1599 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سږ کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 1 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تېره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي DSOC ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول خو د بانډویټ د زوف له امله به یې HD تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode.facebook.com/azadiradiomode او په ټوټر کې مو په twitter.com/azadiradiomode ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.